ملګرمه سکیږي. که چیرې موږ مثال دغه کم حرکتونه چې د اجرا کو کړه زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نه کولای چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات د ټول سیستم نور پات سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخا او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی، موږ وایو چې زموږ د بدن شي یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي، هغه ټوله څه کوي؟ کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یو وارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې دی هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري، او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. نظر موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایم. لومړی چې دی حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسیدلي اوسي په دغه کچکیږي، تعبیر کیږي، چې موږ وایي په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي دا د درختې په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي، او کوم پیغامونه چې دي مثال د کوم غړو څخه لاسته راوړي، کوم نیورونونه چې دوی ته پیغامونه رارسولي نورو، د دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي ترڅو هلته تعبیر شي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دی دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي، هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسیږي ترڅو هغه اصلي برخې ته ځان ورسیږي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه شوې ده، پوښل شوې ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، نیورونونه چې دي مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی سایتوپلازم او هسته دا پکې کې مشخص دي، او جوړښت دی پکې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی د شکل له مخې یو د بل توپیر لري چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي و نخا ته لېږدوي، او د نخا څخه دغه رقم مغز ته لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته، هغه تر غړو پورې رسي. یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي، هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونه په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه چې دي هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شي کوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي، په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ شي لېږدوي ټینګوي، اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بل اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ شي کېږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره شي کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی، د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه شي کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري، هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشه کوي، چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی، او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو، چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري، او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سینټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي، کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د څه په نامه سره یادیږي؟ د محیطي عصبي سیستم په نامه سره یادیږي. او خپل عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دنډرایټونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزي عصبي سیستم ته. په مرکزي عصبي سیستم کې موږ تاسې وایو چې مغز او شوکي نخاع شامله ده، چې د مغز د مرکزي عصبي سیستم اصلي برخه ده، چې موږ وایي په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټوله فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغي د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو، د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټوله فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت، دا ټوله چې کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره چې کوي اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څرنګه چې موږ په تیر لوستونو کې هم ویلي وو چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپړې په واسطه یا جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارد نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسو ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو د کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې ده د ټول بدن لپاره حیاتي ده، او هر ډول زیان یا ناروغي چې ده د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولی سي. اوس نو راځو موږ وایي مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په دا خپله د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کېږي، چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمه کرو باندې ویشل شوی دی، چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیات لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه چې کیږي، د دې هغه حسي پیغامونه چې دي د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه د زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دي هغه چې کوي کنټرول. ورپسې راځو د موږ په هایپوتلاموس او تلاموس پیژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یو اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپوتلاموس پورته موقعیت لري، او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایي چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولېږي، د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمېږي، د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی، هم دارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کیږي مربوط، یعنی په هایپوتلاموس باندې په تلاموس باندې مربوط کیږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چی راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوشیاري د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپوتلاموس وایو. هایپوتلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې شي لاندې تر تلاموس لاندې قرار لري، او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې د موږ وویل چې تر چیشي لاندې تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپوتلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسي، مثال د بدن تودوخه کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان د مثال د ویښتانو شوالی دا ټوله چې دي څه شي دي، زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو، هغه ټوله د دې په غاړه دي. د وینې فشار، د زړه ضربان ټوله د څه کوي تنظیمي. نو د دې څخه معلومی چې هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي چې کوي کنټرولي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کیدلی سي زموږ د فالج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو د دماغ په مغز په ورستنۍ برخه کې، د مغز د لویې برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز 10% وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی. همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ وویل ورسیږي چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ شي کوله لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. د مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري، او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس چې کوي کنټرولي چې تر کوچنی دماغ لاندینۍ برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي د مغز ټولو کښته برخه کې قرار لري، او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه شي کیږي کنټرولیږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسي، چې موږ وویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخا چې ده هغه موږ وایو دا کوم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې چې کوي لیږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولیږي. او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري، مثال په یو اساسي جز دی. او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخا چې ده هغه دوه ډوله پکښې کې وجود لري، چې یو بطني دي او بل چې حسي دي، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسي. ورپسې محیطي اعصاب وایو، چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دېرش جوړې نخا او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپله په دوه ډوله دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې، او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پر عصبي سیستم د رشد کېدو اغېز چې دي، مثال که چیرې الکول کوم کسان وویشي، هغه د دوی د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنی د ساینفس په منځ کې چې کوم کیمیاوي مواد دي وی د خرابېدو لامل کېږي. دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو. موږ او تاسو درې پوښتنې لرو، دا درې پوښتنې تاسو د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د ساینفس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال، د لوی دماغ اساسي دندې کومې دي؟ دریم سوال، عصب د څه شي مجموعه ته وایي، او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي دی؟
درسي ساعت. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو غلاست لسم ټولګي و نه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو. په دې لوست کې موږ او تاسو جینیټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړی چې جینیټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه بحث کوي، او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه مشتره پاتې دي. او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مدل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه با مو ویله او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پات برخه نور موضوعات هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفحې څخه تر دویمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې د هغه وراثت او صفتونه دي، لکه څرنګه چې په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول دا کوم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا دا کوم نبات چې د هغه باندې تجربې وکړل، دې پایلې ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیول و هغه رنگ به د سپین او ارغواني د یو ځای کېدو څخه لاسته راغلی، چې دوه صفتونه دغه رنګونه و چې ارغواني او سپین و، او ځانګړتیا یوازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځیوالي و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځیوالي او صفوالي په نظر کې نیوي، چې هغه صفتونه او یوازې ځانګړتیا و. موږ وایو لکه څرنګه چې مندل دا خبره وکړله او د پیل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصیت د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کېږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی اصلي دغه ارث اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادېږي، چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه او یو د مور څخه و بل نسل ته ورکول کېږي، چې جوړه جینونه چې بیدي هغه د الیل په نامه سره یادېږي. الیلونه چې دی هغه د دوو متبادل مثال یو صفت لپاره دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او الیلونه هم مثال د هر قد لپاره جلا الیل، د ویښتان د رنګ لپاره جلا الیل، یعنی د ټولو خواصو چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه جینونه هم مشخص دي، او الیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کېږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کېږي. مثال د خبرې کچیرې موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ واوسي او مور قد یې ټیټ واوسي، د دوی کوم نسل چې مثال منځ راځي هغه چې دی اول نسل، لکه څنګه چې وویل کچیر دی خالص جینونه جینونه چې وه خالص و، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا راځي، او کچیرې خالص نه و نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنې یو دانه به پکې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنې نه به لوړ قد یې نه به ټیټ قد، خو مندل دغه نظریه چې دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي دا نظریه مکمله رد کړنه. بل راځو جینوټایپ او فینوټایپ. جنو فینوټایپ چې دی کوم خواص چې ښکاره کېږي فزیکي ډول ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادېږي، او کوم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادېږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غټ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس که چیرې هغه کوم نسل چې لاسته راځي هغه ارغواني رنګ لري، دا رنګ چې ښکاره کېږي غالب چې بی هغه د فینوټایپ په نامه سره یادېږي، که ارغواني رنګ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټې پیګانې اوسي چې هغه به د څه په نامه سره دی جینوټایپ، یا که چیرې سپین رنګ ولري په هغو کې به دوې کوچنی پیګانې راغلي اوسي چې هغه به موږ د څه په نامه سره یادو جینوټایپ، یعنې کوم چې موږ ته جینونه راښیي، یعنې داخلي جینټیکي رشد مشترشی هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه رشي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي. هغه پیژن هوموزایګوس چې دي هغه موږ ته خالص خاصیت رشي، مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چوسه خالص اوسي هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه یې فرق ولري یعنی ناخالص اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوه تیګانې اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو چې غټه تیګانې اوسي هغه هوموزایګوس دي، یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي یعنی دوه کوچني تیګانې اوسي هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دې الیل څه شی دی؟ یو ډول دی، خالص دی. او که چیرې مثال غټه تی او کوچنی تی پکښې کې راغلی اوسي، یعنی یو خاصیت یې پکښې ښکاره او یو پکښې مغلوب پاتې شوی اوسي، هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي، یا هم ناخالص. پس راځو د مندل فرضیه وای. مندل چې و هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي، فرضیې چې دي، هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه یې دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه، یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې و د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي، د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي، او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دې کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل څه کوي د یو نسل څخه بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې و هغه په دې عقیده و چې جینونه چې دي هغه ګمیټرون ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي، یعنی د بل جین پر ځای باندې نور دي. هر یو خاصیت خپل ځانته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنګ چې و جوړه جینونه چې و هغه خپل ځانته و، او قد چې و هغه به خپل ځانته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنګ پر جینونو باندې نور دي، او د رنګ جینونه د قد پر جینونو باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کوم طریقه چې و د پونیټ په نامه سره یاد سول، هغه یو چوکاټ جوړ کړي، او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې و هغه په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې و سپین رنګ دغه و ګل و، او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین پکښې کې پټ او ارغواني رنګ و پکښې کې غالب و. چې په دې سره د دغه کوم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړی و، او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ورکړی و. څلور خانې ورکړی و دا چوکاټونو ته، او سپین رنګ چې و په کوچني پی سره او ارغواني رنګ یې په غټ پی سره ښودلی و، چې په هره خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ د ورسره یو ځای کېدی، چې کوم نسل رامنځته کېدی ټوله څه شي و غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پټ شي و غالب و او رنګ یې ارغواني رالی، چې دا طریقه چې ده ډېر کارونه چې کړل ورته اسانه کړل. ورپسې راځو د تزویج ازموینه. ډېرې وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دی به د هغه په کوم خاصیت چې و نه به پیدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړی یو نبات و، که چیرې هغه لوړ قد درلودی دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دی او که ناخالص دی. نو دغه د دې د معلومول دپاره، دغه غټ قد د معلومول دپاره، د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول، که چیرې بل نسل یې ټوله څه شي وه غټ قد لرونکي و، نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه شی دی؟ خالص دی. او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم څه شی وای کوچنی قد په دې سره پیدا چې هغه څه دی؟ ناخالص دی. چې دا طریقه د دې سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دی او که ناخالص دی. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپل کېدلی سي چې احتمال سیو سي او یا هم غلط و سي چې د احتمال موږ تصادفي پېښه په نظر کې نیسو ځینې وخت بې له دې چې د ازموینې سرته ورسوو د هغو خصوصیاتو ځینو نورو شیانو ته په کتو سره موږ څه شي کویو فیصله کړو هغه چې دی موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره ښولی سو مثال د خبرې د عدد په طریقه سره ښولی سو چې داسې ولیکو یو سله یو ولیکو یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې او یا هم د فیصدي په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدي چې اوغونده مثال موږ احتمال پکښې کې ولرو یا شک پکښې کې ولرو هغه چې کو په هغه ډول سره حسابو او که چیرې موږ پوه شو چې احتمال وجود نه لري یعنی تاسې هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري هغه به موږ داسې لیکلی سو چې صفر فاصله صفر ولیکو یا هم صفر پر صفر یا هم د سلینې په ډول سره صفر فیصد باندې وشو او د احتمال د معلومولو دپاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کیږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو تقسیم یې پر څه شی باندې کړو د ممکنو حالاتو د شمیر پر مجموعې باندې کړو په دې سره موږ کولی شو چې خپل احتمال معلوم کړو ورپسې راځو کروموزوم ته کروموزوم چې دی لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګي کې په تیرو لوستونو کې لوستلي وه چې حجرې په داخل کې ګرده جوړښت وجود لري چې د هستې په نامه سره یادیږي او دا چې و غالب ویانې ښکاره و په حجره کې چې د هسته چې وه دوې اساسي دندې سرته رسولي یو خو چې وه د حجرې حیاتي فعالیتونه یې کنټرولوله او بل د حجرې ته د مثل د تولید اجازه ورکول یعنې د مثل تولید چې و تکثر چې وه هغه په هسته کې صورت نیوي په هسته کې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په هغه کې نازکې رشتې تاو سوي رشتې وینو چې دغه تاو سوي رشتې د کروموزوم په نامه سره دي چې د ډي این ا او پروټین څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي او لکه څنګه چې موږ ویل ډي این ا چې د هغه خپله د ارثي خواصو لیږد دنده په غاړه لري کروموزوم عین ده خو بیرته کروموزوم چې دی هغه د ډي این ا او د پروټین څخه ترکیب سوی دی کله چې حجروي ویش صورت نیسي په هغه وخت کې د کروموزوم تارونه چې دی هغه دبل کیږي کروماتیدونه جوړي دبل بازوګان جوړي چې د کروماتید په نامه سره دیږي او کروماتید چې دی هغه دوه بازوګان چې په یوه نقطه کې سره وصل سوي چې دغه د وصل نقطه چې ده هغه د سنټرومیر په نامه سره دی کروموزومونه په برخه کې یو د بل سره نښتي انسانان چې دي د کروموزومونو شمیر چې دي درویش جوړې دي او شپږ څلوېښت دانې دي چې دا نورمال اندازه ده که چیرې مثال کم یا ډېر سي د انسان مثال هغه د څه سره مخامخ کېږي د مشکلات سره مخامخ کېږي موږ وایو چې کروموزومونه کې موږ وایو دوه ډوله حجرې وجود لري یو چې دي جسمي حجرې دي یو جنسي حجرې دي جسمي حجرې چې دي هغه د بدن کوم نوي حجرې چې جوړې نوي عنصر چې جوړېږي د هغو په ترکیب کې برخه اخلي او دې چې دي موږ د 2N 2N په نامه سره هم یادولی سو کروموزومي حجرې په نامه سره هم یادولی سو او بل چې دي جنسي حجرې هم سیکس سل دا چې دي د جنسیت ټاکونکي دي او په دې کې نارینه او ښځینه جنس شاملېږي چې مثال موږ وایو نارینه جنس چې دي هغه په ایکس وای وجود لري او په ښځینه کې چې دي ایکس ایکس وجود لري چې عموما دا موږ په N کروموزومي حجرو سره هم یادولی سو ټول دغه انسانان چې دي هغه دوه ویش جوړې جسمی حجره لري او یو د نه جنسي حجره ده چې موږ اول په دغه جنسي حجره کې بیا ایکس ایکس او په شوزو کې او په نارینه کې ایکس وای چې بیا مثال کله چې د مثل تولید کیږي د دې څخه یو دانه کروموزوم راځي او بل جنسیت شي کوي تکه او کروموزومونه چې دي هغه موږ اوویل چې د ډي ان ا او پروتین ترکیب څخه جوړ شوی دي او د کروموزومونو برخې چې هر برخه چې موږ په نظر کې ورو هر برخه یو جین مشترشي چې جین چې دي هغه د مختلفو خاصیتونو انتقال یعنی مثال د مور څخه و اولادونو ته په غاړه لري د سترګو رنګ رشتان رنگ او مختلف نور خاصیتونه اوس موږ اوس نن ورځې موضوع په خپله کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه د جینوټایپ او فینوټایپ څخه مطلب څه شدی دویم سوال مندل خپل د تجربو په پایله کې کومې فرضیې وړاندې کړې دریمه پوښتنه جسمي حجرې او جنسي حجرې څخه مطلب څه شدی ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه